السلام علیکم ل ازادي رادیو نه ز رضوان مراد له تاسو سره د مسبخین 2 بجې دی دا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې سبب شوی چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخ شي دا هم اوري چې د هلمن والی وای د لشکرګا په خوانی خاروالی څارنوالی ته معرفي کړی دی دوستانو په دې هم خبر وی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدا شیبه په هند کې له انګلستان سره د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه لري د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د کرکټ د دې سیالۍ حال در سره هر شیبه شریکو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه لرو د نړۍ په خبرونو کې وری چې د بلجیم رسنیو د هغو دوه ځان وژونکو برید کوونکو نمونه خبره کړل چې پر هوایي ډګر حمله کړې د سوریې فعالانو او حکومتي ځواکونو متحدانو په تاریخي پالمیرا کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریزي ډله په شا تمبولې ده خو په سر کې ناجیه صاحبه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لري
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویېدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي او د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي ښاغلی غنی نن د خبرې په کابل کې د جی و یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو موضوع نه باید د خبرو تر کچې پاتې شي بلکې په دې برخه کې باید جدي مبارزه وشي ټاکل شوی په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت پر څرنګوالي اقتصادي سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشي د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی عبدالله بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي
دنیاوال نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه ده ابدن زه دې ته خوشبین نه یم دا بیخي د وخت وژل او وخت کشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي هیڅ نتیجه دانه وکړي
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله من دی او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویېدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې د برفکوش د بدخشان په کوف اب او راغستان ولسوالیو ترمنځ په یوه سیمه کې راغلی
د نتیجې ازي برف کوچ کړو د قبل بود څه نفر کوشته شو
دا وایي د دې برف کوچ له وجه چې تیر ورځ درې تنه وژلې او ته نورې ټپیان کړې تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلې بل خو بیا د بدخشان والی فیصل بیگزاد ازادي رډیو ته وویل چې په دې برف کوچ کې دوه تنه وژل شوې دي په ورته وخت کې بیرنې او پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ډاډ ورکوي چې زیانمنو شو کورنۍ او ته به مرستې ورسوي او د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه د افغانستان کرکټ بورډ تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې به لوبه کې تر پخوا ډیر چمتووالی ولري د افغانستان بله لوبه د مارچ په 20مه نیټه له وستنجي سره ده دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه مرالی بشیر سخاوری آزادی
بروکسل به بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونی بم چاودن وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې شهر د مترو په تمځای کې په درو چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. نن د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې په هوایي ډګر یې حمله کړې وه. د دوی په وینا دغه کسان ورونه وو او خالد او ابراهیم البکرویی نومېدل. د رسنیو په وینا پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات لرل. د دریم کس په اړه چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی و تر اوسه پلټنې روانې دي. د یو راپور له مخې دغه کس نجیم لاچاراویی نومېږي چې له مخکې له پولیس پسې ګرځېدل. د راپورونو له مخې له دوو ورونو څخه یوه په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی و. په دغه سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېر اونۍ یو وسلوال کس هم وژلی و. دغه بریدونه 4 وروسته له هغه کېږي چې د پاریس د حملو یو ژوندی اصلي تورن سلا عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې سي. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولی دي. د برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل سوې چې حکومتي ځواکونو د سوریه او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. د دې ادارې رئیس رامی عبدالرحمن ویلي د بشار اسد ملاتړ ځواکونه له جنوبه 2 او له لویدیځه 15 لیرې دي. د تیر کال په می میاشت کې د پالمیرا ښار له نیولو وروسته د اسلامي دولت سخت دریځو په دغه ښار کې لرغوني آثار او ځایونه له منځه یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په مسکو کې وي او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به د سوریه او اوکراین د سولې د پروسو په د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا وویل چې د مسکو خبرو ته ډیر هیله مند دی چې هغه به ګټورې وي. د هغه په وینا کیری او لاوروف مخکې خپلې وړتیاوې ثابتې کړي او راتلونکي کې به هم دا کار وکړي چې کله ګډ تفاهم ته ورسیږي. تمه ده چې کیری به د اوکراینی پیلوټې نادیجا ساوچینکو قضیه هم راپورته کړي. نوموړي ته په روسیه کې د قتل په تور د بند سزا ورکړل سوې ده. د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې 3 په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. یو ویاند وویل له دوی څخه تحقیقات کېږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه کنه. دغه 3 تورن چې د کاسوو وګړي دي د بلجیم په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول سوي دي. د امریکایي تلویزیونو د راپورونو له مخې جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او ډیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشری لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړی دی. ټرمپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازو ټولې 50 رایې وګټلې چې دا د نورو سیالانو لپاره چې ډیری ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د ډیموکرات ګوند د نن په اریزونا کې هیلری کلینټن ډیرې رایې وګټلې. په یوټا او ایدوهوا ایالتونو کې ګټونکي تر اوسه نه دي پنښ شوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه پخوانی ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه در سره وروستی حال شریکو. په هند کې د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د شل اووریز جام په سیالیو کې لوبه مسابقه پیل شوې ده او دا مهال انګلستان بیټنګ کوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او د غراس د خوځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د جی او پلس هیوادونو پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړ او وویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. په همدې حل کې د اوو باندې ډلې عمومي مشر وایي بحران ځپلي هیوادونه باید په ملي او نړیواله سطحه په خپلو هیوادونو کې د سولې ټینګښت ته کار وکړي. قسیم سولامل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یوه وسیله ده څو بحران ځپلي هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یوه جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه وویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګه په بحران ځپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله دولسنۍ ناسته کې د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بېلابېلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلي هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلو هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي د جی او پلس هیوادونه دا مهال له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نورو مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
دا قسیم سولامل په رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د جی او پلس هیوادونو د غونډې ته د وینا پر مهال وکړلې. دوستانو، تر دې مخکې چې د بل رپورټ په اړه واورئ، د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوبه همدا شېبه په هند کې روانه ده او افغانستان وتوانئ چې د انګلستان یو لوبغاړی وسوځوي. حمزه هوتک د انګلستان اوپنر لوبغاړی سوځولی. انګلستان دا مهال په درې اورونو کې 14 منډې جوړ کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دا جګړه چیرته روانه ده او اوس وضعیت څنګه ده؟ همدا شیبه له سیمې زموږ همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. که دا راته وایي چې اوس هم په دواب کې جګړه دوام لري.
مننه رضوان صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. مونږ چې اوس څو شیبې وړاندې د نورستان د والي څخه پوښتنه وکړه، هغه وایي چې سهار سلور بجی جګړه نخطې ده د وسلوال طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ. دی وایي چې څو ځلې هلیکاپټر راغلی دي، هغې بمبار کړی دی، طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله راولې ده او پشا کړي دي. خو د سیمې نه چې ما کوم معلومات اخیستي دي، د دواب ولسوالۍ د ګاون نورګرام ولسوالۍ څخه، هغوی وایي چې دغلته په دواب کې بازار بند دی، د پوم رئیسې په سړک باندې څوک تګ راتګ نشي کولی، تلیفوني شبکه کار نه کوي، هغې بنده کړې ده. نو د رابطه نیول مشکل دي. دوی هم وایي چې د سهار نه جګړه نښتې ده، خو تر اوسه پورې دا نه دي معلوم چې څومره خلکو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، طالبانو ته او یا هم دولتي سرتیرو ته. جګړه اوس هم روانه ده. همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د نورګرام ولسوالۍ یو تن سره خبرې وکړې. هغې وایي چې دوه هلیکاپټرې اوس لاړلې، کېدای شي چې هغې هم بمبار شروع کړی وي. نو جګړه شته دی اوس هم، خو د نورستان چارواکي وایي چې دغلته طالبان په شا شوي دي. سیمې خلک وایي چې جګړه شته دی. طالبانو تر اوسه پورې د نننۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
انوري صاحب، په دغه شان جګړو کې چې د ولسوالۍ په مرکز کېږي، اکثره وخت ملکی خلکو ته زیان رسیږي. آیا د دواب له خلکو څه احوال لري چې هغوی ته کوم تاوان نه دی رسیدلی؟
مراسب موږ ما مخکې وویل چې هلته ټلیفونونه بند دي، څوک تګ راتګ نشي کولی، بازار هم بند دی. د دوه ورځو نه په دې خوا خلکو دوکانونه خالي کړي دي، سامانونه خپلو کورونو ته وړي دي. او په تېرو جنګونو کې په دغه ولسوالۍ کې چې کوم جنګونه شوي دي، په دې کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په تر اوسه پورې چې هلته نن او پرون چې ټلیفون هلته کار نه کوي، دلته د ملکي تلفاتو په اړه یا دولتي عسکرو یا طالبانو تلفاتو په اړه معلومات تر اوسه نه دي حاصل شوي. کله چې هم موږ معلومات ترلاسه کړو، انشاءالله اوریدو
مننه وړاندې کړو. ډېره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري و چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه در سره ورستي معلومات شریکول. افغان چارواکي وایي چې دغلته طالبان پر شا تمبولې دي، خو د سیمې خلک وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وویل چې له دواب سره تلیفوني تماس هم قطع شوی دی او خلک نه پوهیږي چې په دې ولسوالۍ کې پر احتیاط سره څه روان دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې د نورستان د روسي امنیتي وضعیت په اړه در سره تازه معلومات شریک کړو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند والی وایي د لشکرګاه پخوانی خاروالی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. پر خاروال باندې د دند څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د مځکو د غصب او مالی د پیسو څخه د شخصي مصارفو د استفادې تور دی. د هلمند استناف څارنوالۍ هم د پخوانی خاروال د دوسیې تایید کړی او وایي چې که څه هم د پولیسو څخه د فضل ساپي د جلب غوښتنه شوې ده، خو حاضر کړی لا نه دی. د هلمند خلک هم د فساد پر ضد د حکومت د کلکې مبارزې غوښتنه کوي او د چارواکو دغه وروستی اقدام ستایي. په دې اړه نور زمونږ د همکار محمد الیاس تای ریپورت کې ورو.
د هلمند والی میرزا خان ریمی وای د لشکرګاه پخوانی ښاروال محمد فضل سپی پر هغه د یو شمیر لګول سو تورن لامل څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. ریمی چې وی غونډې ته خبرې کولې، ول پر ښاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د غصب او د مځکو د غیر عادلانه ویش تور دی. دول د ښاروال په وړاندې د اسنادو او راټول سو ثبوتونو په برخه کې ډیره مرسته عادي خلکو او کسانو کړې ده چې د ښاروالۍ اړوند ځکو پر سره دا وی درلوده. والی ول د ښاروال ترڅنګ د ښوونې او روزنې د ریاست یو شمېر مامورین هم په ورته تورونو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. که څه هم والی پر پخواني ښاروال فضل ساپي د دندې څخه د ناوړه استفادې د تور یادونه وکړه، خو د لشکرګاه په ښاروالۍ کې ځینې سرچینې وایي د پخواني ښاروال په دوسیه کې د دوکانونو او کورونو د اویزونو د ناسم ویش ترڅنګ د کورونو او دوکانونو څخه پر راټولېدونکي مالیه کې فساد او د ښار په مهمو سیمو کې د مځکې غصب غټ موارد دي. د هلمند د استناف څارنوال سرنمل فضل سلطان ساپی وای دوسیه ورته رسیدلې ده او د شاروال د جلب لپاره د پولیس څخه غوښتنه کړې ده، خو د لشکرګا پخوانی شاروال سرنولۍ ته نه دی حاضر سوی.
په اداراتو کې فساد شته او ځینې نور ادارات هم شته چې موږ سره ځینې موضوعات لري. انشاءالله د هغو په حصه کې هم تاسو سره ځینې موضوعات چې دي هغه به سره بیا شریک کړو. مطبوعاتو سره فساد شته په ټولو اداراتو کې، شته یوازې په شاروالۍ کې نه شته. او پرون چې څنګه والي صاحب په خپله وینا کې ویل چې د معارف ادارې ځینې کارمندان هم سرنولۍ ته معرفي کړي دي، تر اوسه دا موضوع موږ ته رسمي نه ده راغلی او چې راشي انشاءالله موږ د ټولو سره قانوني چلند کوو.
فضل سلطان صاحبی وویل یوازې په شاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. فضل سلطان صاحبی وویل یوازې په شاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو نورو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. د هلمند اوسیدونکو هم د حکومت له دې اقدام څخه خوشحاله دي. خلک وایي حکومت یې د فساد په ضد مبارزه د خبرو پر ځای عملي کړي او ټول هغه کسان د عدلي ادارو ته معرفي کړي چې په فساد کې ښکېل دي.
که داسې شي او هغه خلک چې هغوی واقعاً فساد کړی وي، لوړپوړي چارواکي وي، هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي، فکر کوم دغه مبارزه به یو څه رونق پیدا کړي او یو څه به پر مخ ولاړ شي.
در گذشته هر مقامی که در هر منصب کار کرده و هر نوع فسادی که انجام داده او تعقیب نشده و مثلا عالی معرفی نشده و بدون کدام مسئولیت هم تو رفتن، من فکر میکنم این یک اقدام خوب است که هر کس بعد از اینکه وظیفه را ترک میکنه باید پاسخگو باشه. یعنی نهادهای عدلی و قضایی باید کارکرد یک مسئول بررسی بکنه.
حکومت په داسې حال کې د فساد په ضد د خپلو چټکو هلو ځلو خبر ورکوي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په کلنی وروستي راپور کې افغانستان د موجود اداري فساد له امله دریم ځای درلود. ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ د مخ په زیاتېدونکې فاصلې یو لامل هم په ادارو کې فساد او کاغذ پرانې ده. د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی شاوخوا یوه میاشت وړاندې له دندې لیرې سو او پر ځای یې ماسټر مطیع الله بهیر په دنده وګمارل سو، چې ویل کېږي د نوي شاروال تر ګمارل کېدو وروسته د شاروالۍ په عوایدو او مصارفو کې د پام وړ مثبت تغییرات راغلي دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مفتنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ همدا شیبه د هند په ممبئی ښار کې د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ کوي، د یو لوبغاړي په سوځېدو تر اوسه په پنځو اوورونو کې شپږ دېرش اووه دېرش منډې جوړې کړې دي. د افغانستان لخوا حمزه هوتک توانېدلی چې یو وکټ ترلاسه کړي. د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې د افغانستان د دې لوبې په اړه درسره وروسي جزئیات شریکوو.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا تر څنګ له افغانستان سره په یوه ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ یې زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند د ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ تر څنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اووریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړي دي. هیلز په نه دېرش نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1045 منډې کړي دي. دو کال پخوا د بنگلادیش په وړاندې 114 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځید. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1333 منډې کړې دي. د انګلستان د کرنلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري. اجمل تورمان د کابل دن چاپ مطبوعات او رسپانی کتلی دي او د مهمه مقالو زنی برخه دروي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلیدلو په اړه ځینی مطالب او موضوعات خبره کړي دي. میثاق خپلواکي رسپانی لیکلي چې ولسمشر غنی د 1495 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړیدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړی دی. میثاق لیکلي ولسمشر هیله څرګنده کړي چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار کړی چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي او د پوهنې وزارت دی سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دورتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم لګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې ښوونځي ته د تک په عمر کې دي، دوی ته د ښوونې او روزنې د امکاناتو نشتون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي ښوونځي، ښوونکي او زده کوونکي، د ښوونیزو ودانیو او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نه معیاریتوب او د مسلکي ښوونکو نشتون دا د شته ستونزو په توګه یادولی شو. په سر مقاله کې وړاندې د دغو ستونزو په اړه راغلي چې د دولت وسوال مخالفین هر کال په لسګونه ښوونځي سوځوي او د معرف کارکوونکي او ښوونکي وژني. د سر مقاله لیکونکي په وینا، لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام له مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معرف په سر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نه شي. کابل پوسټ په لوکه ورځپاڼې هم د خپل نننۍ غنی سر مقاله هم دې موضوع ته بیل کړی دا. کابل پوسټ د کلی د پوهنې وزارت د تړل شوی ښوونځیو پر سیمو وګرځي، سپینګری او مخاور در راټول کړي چې لوتلوال مخالفینو سره کینی او د تړل شوی ښوونځیو په پرانیسته کې ترې همکاري وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې پوهنې وزارت د پخوانی نصاب کې د اسانتیا او رونوالي لپاره د تالیف او ترجمې په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې ښوونیز کتابونه جوړ کړي چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د ستر مقاله لیکونکو په باور، په تیرو ښوونیزو نصابونو کې ډېرې بېلګې داسې وي چې له هر پلوه له نیوکې سره مخ وي، خو دا ځل دې هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوی وشي او څېړنیز بهیر له هر اړخه په پاکه او سپېڅلې روحیه پیل شي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه. د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ وروستی حال دا دی چې انګلستان په 2 منډو تروسه دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. یو لوبغاړی حمزه هوتک او بل محمد نبی ساحل اوټ کړی دی او تر اوسه پورې په 15.3 اورونو کې انګلستان توانېدلی چې 2 منډې جوړې کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د بلجیم د وروستیو بریدونو په اړه چې پرون پکې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي رپورټ راخلو. بلجیم د پرونو حملو په خاطر 3 ورځې ماتم اعلان کړی او د هغو تورستانو نمونه اعلان کړی دي چې پرون د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش سخت دریځي ډلې د دې حملو مسؤلیت منلی. اسمت ساروان پرې رپورټ لري.
د بلجیم دولتي خبری چینل د دغه هیواد په پلازمینه بروکسل کې د سه‌شنبه د ورځې د حمله کوونکو نمونه اعلان کړل. ویل خالد او بهرام بکراوی ورونه دي. په دې راپور کې چې نن خپور شو، ویل شوی چې پولیسو دا ورونه د مخکینیو جنایي قضیو په خاطر پیژندل، خو د هغوی مخکینیو دوسیو له تروریزم سره تړاو نه درلود. د بلجیم RTBF خبری چینل وویل خالد البکرایی هغه اپارتمان چې پولیسو تیرونه پر حمله وکړه کرایه کړی و. په اپارتمان کې پولیسو د پاریس د تیر کال په تروریستي حمله کې په لاس لرلو تورن صالح عبدالسلام ونیو. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم نن وویل د بروکسل له چاودنو وروسته پکار ده چې د اروپایي اتحادیې د پولو کنټرول زیات شي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د فرانسې راډیو ته وویل د اروپایي اتحادیې د پلو ټینګولو ته فوري اړتیا ده. د وویل د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریځې ډلې په سوریه کې ډېر شمېر پاسپورټونه غلا کړي دي، نو باید د پولو څارنه زیاته شي څو په جعلي ویزو او پاسپورټونو څوک د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته داخل نه شي.
د بلجیم دولت د سه شنبې د تروریستي حملو په خاطر چې تر دېرش زیات کسان پکې ووژل شول درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلجیم د فوټبال ملي ټیم ویلي چې نن به د دوهمې ورځې لپاره ترینینګ ونه کړي. ټاکل شوې وه چې دا ټیم د مارچ په 9 په بروکسل کې د پرتګال له لوبډلې سره د دوستانه مسابقې لپاره تیاری ونیسي. له بلې خوا چین نن وویل د بلجیم صدراعظم پیکینګ ته خپل سفر چې ټاکل شوی وه نن یې وکړي ځنډولی دی. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون د بروکسل په هوایي ډګر کې د دوو نورو ځانوژونکو سره یو ځای هوایي ډګر ته تللي ول. د اسلامي دولت په نوم وسله والې سخت دریځې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پولیسو په رسنیو کې د دغو دوو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلی غنی نن دا خبرې په کابل کې د G7+ یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. په ولسی جرګه کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو یا برف کوچ له امله 3 وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیلمن نه دی. عبدالله بارکزین نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې شکیلې خواوي افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په شپږم اوور کې د انګلستان درې لوبغاړي سوځلې دي او انګلستان تر دې دمه 42 منډې جوړې کړې دي. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بم چاودنو وروسته په ټول هیواد کې 3 ماتم اعلان کړ. د سوریې فعالان وایي حکومتي ځواکونه او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځ پر شا تمبولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن او سبا په مسکو کې وی او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به ویني. او روسیا او فنلند موافقه کړې ده چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته وشتي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو لکه څنګه چې ملالۍ بشیر ویلې چې په شپږورونو کې افغان لوبغاړو د انګلستان درې لوبغاړي سوځولي خو په خبرو کې برکت دی او څلورم لوبغاړی هم وسوځېدی. ډېره زیاته مننه کوو له هغه اوریدونکو چې زموږ سره د کرکټ لوبه هم له نږدې څاري. د افغانستان د لوبې په اړه وروستی حال دا دی چې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ شروع کړی، په شپږ اوورونو کې 42 منډې کړي دي او څلور لوبغاړي سوځ شوی دی. اوس هم له نجیبې زمان څخه د اقتصادي خبرونه اورو.
په کابل کې د مخ پر ودې شلو هیوادونو د G7 غونډې نن جوړه سوه. د دغې غونډې په پرانیستې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د مخ پر ودې هیوادونو د ودې لپاره د ګټورو تګلارو پر جوړولو خبرې وکړې. ښاغلی غنی همدارنګه په هیواد کې پر یو شمېر هغو پروژو نیوکه وکړه چې د بهرنیانو لخوا په سمه توګه نه دي عملي سوي او ورڅخه په بشپړه توګه ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزو ستونزو د حل په هدف غونډه روانه ده. د دغې خونې د رسنیو د اړیکو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره د ګډو فعالیتونو په هدف د مشترک المنافع سوداګریزو ساحو د جوړولو په اړه به هم خبرې وسي.
په دې بحث کېږي چې دواړو هیوادونو ترمنځ باید مشترک المنافع یا جوین وینچر باید ایجاد شي. د دې امکان شته چې قراردادونه سره امضای کړي او لاس په کار شي چې جوین وینچر باید ایجاد شي.
ښاغلی پسرلی وایي چې هڅه کېږي په پاکستان کې د افغانستان د خامو موادو د خرڅلاو لپاره بازار پیدا شي او افغان او پاکستانی سوداګر به په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پانګونه وکړي. په دغه غونډه کې له افغانستان څخه د ایسای ادارې د چارواکو په شمول یو شمیر سوداګرو هم ګډون کړی دی. د مزار شریف یو شمیر سوداګر وایي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون، نامنیا او د برښنا په برخه کې ستونزو اندېښمن کړي دي. دغه سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او که د دوی ملاتړ ونسي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ شي. په همدې حال کې د مزار شریف د سوداګرۍ خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته دغه ستونزې منلې او وایي چې د سوداګریو پانګونې ودې ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمینه برابر شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني دیرش پوله، یو یورو 18 افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغاني دیرش پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 443 افغاني.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي د هند په ممبئی کې دوام لري. انګلستان په 6.3 ورونو کې 48 منډې جوړ کړې دي او 4 لوبغاړي سوځیدلي دي. د افغانستان لخوا د بالرانو په ترڅ کې محمد نبی ساحل او حمزه هوتک د انګلستان لوبغاړي سوځولي دي. د کرکټ د دې مهمې روانې سیالۍ په اړه له ازادي راډیو وروستي جزئیات مهروي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تعدي تعقیب باندې ونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شک و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عوم مادي سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې به مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې وپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلوي دی. یعنی ادین یونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي، یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونني ولشي، کنه بیگونه کس نیول کېږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنولي کې تر تحقیق لاندې ده دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنې که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کېږي د پولیسو له خوانه یا د امنیت له خوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بنان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کېږي، کشفي ارګانونه که پولیسي که سنوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په ګیران کې کړي. یعنې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو له خوانه نیول کېږي یا د امنیت له خوانه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په ګیران کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کېږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمینه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت وکړي، اسناد وړاندې کړي د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره، شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دندې کې وي، د ته دا زمینه مساعده شي چې باید دی ثابت کړي چې دی په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوې ده، دی اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و. دی یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهدو او دغه زمینه مسایدل چې دی د خپل د بیګونۍ لپاره، په دې کې باید به د قانون د مجوزه موجودیت مې سره نشي کموالی اعلان شي او سنوالۍ او د کشف ارګانونه باید په پراخ ټنډي باندې دا واوري. د سکوت د استفادې نه حق وکړي، یعنی په دې باندې مجبور نه شي چې دی په جبر سره دی اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. هر سړی چې د پولیسو له خوا نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دی حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دی د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیوونکی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کېږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج ژب سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دری باندې نه پیږي او د پولیس له خوا نیول کېږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کېږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت له خوا نیول کېږي، د وینه د شوبونه یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کېږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکومتي محکمې کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کېږي د پولیسو له خوا نه او بل اخرت پولیس بیا سپاري سنوالي ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولې، کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېر یو کس نیول کېږي د پولیسو له خوا نه یا د امنیت له خوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی اینات لدی قاضی او سر شخصی اینات لدی دک یا دغه وکیل مدافع چې د استخدام کرده دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي دا کوشش چې حق دې لري چې در رد دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د هیئت قضایي او دغه سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیت ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوي دي دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره لست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي وي دي
کدا چې مقایسوي وایي چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسوي توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي وسنه ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې چې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست د نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډېر ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په ټاکلي وخت کې د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اډیا زمي دوه نیم میاشتې د جنایتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تمدیدو سره او څلور میاشتې دریګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیټیشیو دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده ایلمن يم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حفظ او قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی اورګانو کې داس یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مالسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د نوې کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او لومړنی افغان ارکستري نگین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپل کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره له دې چې نجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز نجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یوه روزنتون کې شامله کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبري په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وایي دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله، د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوښ ونو ورته غوسه وه، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د اووم صنف نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې هغې نه پروژګاه کې وم، نور درسونه ما پروژګاه کې لوستل. اول چې زه موسیقي ته رالم، هیڅ څوک خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو، بیا زه رالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه و، بعد زموږ رخصتیانې وې، نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوې. نو مور مې راله دا موسیقي چې شی دی ویلې. ما ویل نه، موسیقي تا غلط اورېدلی دی. هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې، تا موسیقي اورېدلی دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونوسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی، بغیر دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیابه شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې، لاړه شه ووایه، خپل زړه ته دې وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړ. پلار مې ویل نه، دا ستا لورم نه ده، زما لورم نه ده، پرېږده خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وایي دا چې لومړی د موسیقي مکتب ته راغله، لومړی یې رباب غږاوه او بیا د ځینو کورنیو ستونزو له امله شپږ میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او آن تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې له مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غږاوه، بیا رباب نه وروسته مې سرود غږاوه، ځکه چې رباب کې هلکانو ماته ویل چې رباب ښه نه ښکاري تاسره. او داسې سرود مې چې انتخاب کړو، تقریبا 3 کاله ما سرود کار وکړو. او بیا دا غنه چې مشکلات زما زندگی کرانه، مثلا زمترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته. بعد د شپږ میاشتو چې ډېر په جنجال باندې زمې پلان را وسلم، بیرته مې چې ما موسیقي شروع کړه، نو ما پیانو انتخاب کړ. زه اوس تقریبا 2 کاله کې دې پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي سره، ځکه چې زموږ قوم کې چې موسیقي کار نه د کړلی، یا تاسو نه د کار کړی، نو خل سره خو بیا پرېده. یعنی مور او پلار مې اوس دومره مشکل مثلا نه لري، خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې وایي چې ګوره تانیدین زموږ د پاره غدې، زموږ خبره دې قبول نه کړه خپل لور ته پاره، واغه دې پرې خوستل چې مکتب ته لاړ شي. واغه دسی خبرې دې مثلا ماماګان مې ته مور ته مې وایي چې دا خبره ریښتیا چې نگین مثلا موسیقي کارو کې، نو زمونږ او تاسو رابطه قطه. خو ما ته ډیر مهم نه دی، ځکه چې زه غواړم دا مخې ته یم، ځکه چې هر جنې چې ګورم دسی خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړي دي. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي. زه غواړم چې چې زه غواړم چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کارو کوم، زه موسیقي کار کوم.
نگین وایي موسیقي په ژوند کې ډېر تغیرات راوستي. دا وایي بهر ملکونو ته هم سفرونه کړي او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډېر تحولات راغلل. دا چې زه دومره مخې ته تلم، زه اوس د ارکستر رهبري مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم، کېدای شي چې دلته بیرته معلمه شم. یعنی دا ماته ډېر ارزښت لري او مونږ ډېر سفرونه درلود. مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډېر ارزښت لري، ځکه
منګه نور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبري لري. تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. هغه چې منګه ولیدل نو اصلا دا فکر نه کو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلي. اصل زمونږ باور نه کیږي چې تاسو افغانستان نه راغلي، ځکه چې منګه فقط د افغانستان نه دومره پوهیږو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی همداسې یو تفنګچې او د کلاشینکوف او دا شی نه په غاړه دی او همداسې تمام ورځ همدغه وجنه دی او په ښځو باندې ظلم کوي او مثلا میرمنې کور نه بار ته وتلی نشي، تاسو خواته موسیقي کار کوي. یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم داسې یو ځای دی چې انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانیدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم، زم یعنی پوښم چې زه کولی شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد ډېره تشویق کړم چې ته کولی شې چې ته رهبری وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ، بیا بعد هغه نه چې استاد کمیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې دی ډاکټر سرمست دی او زموږ ټول استادان. زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم، تقریبا دوه دېرش نفره دي، دوه دېرش جینکی یعنی دي ټول.
اغلی نگین د خپل لومړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لومړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږ اول کنسرت چې وو مونږ دوه هفته مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږ جوان نارنجي، نشاط کنجانمن او عائشه خګل چې مونږ افغاني ډیر ښه پارچی دی هغه مونږ کار وکړي. او په ازمونږ کنسرت کې چې دی غربي آلې هم دی او شرقي چې رباب تبلا او ستار دی او غربي چې دی وایلون ویولا چیلو ترامپت او بو کلارنت پیانو او نور ضربي آلې دي. چې مونږ دوه سرودونه لرل چې هغه مونږ کلیپی ډکړی دي چې یو یې د سرود تفل او یو یې خزو د پاره سرودونو. هغه هم رهبری ما کړی دا چې هغه کې جنکیان ولکان میکس دی او ترانه دا چې هغه ما رهبری کړی دی.
نگین د خپل لومړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لومړی ډیره ویریده، خو کله چې کنسرت خلاص شو نو ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه راکوي چې خپل کار دې په ښه توګه ترسره کوه، ځکه چې کته جرأت ونه لرې نور انجونې هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ایریدلی یم، ځکه چې ما ویل چې مانا غلط نشي، ځکه چې زما ونین کنسرت دی. نو زه ډیره داسې ایریدلی یم. بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم، اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره تشویق کړم. بیرته چې ما مخ ارکستر ته راواړو او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې، نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپل ښه دومره رهبری وکړم. نو زه ډیره خوشحاله شوم او ډیر مونږ تشویق شو. زه ډیره تشویق شوم، مخصوص ډاکټر سرمس ما ډیره تشویق دې کار کې او زما پلار. نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې دا کار باید مخې ته وسی، ځکه چې تا ولیم چې نه او دا کار باید پریم نه دي، ځکه چې که تا پرې خودو نورې حتمن نور جنکیان هم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسی.
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي. د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پرېږدي چې درس ووایي، نو خواهش مې د هغې نه دا ده چې پرېږدي خپل درس ووایي، ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کړي. هغې هغه ژوند مخې ته لري، خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي، هر هماغه رشته چې دا پرېږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې دا ده چې زه یو ښه پیانیست اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پوری مخې ته وسم، غم به خصوص ده یعنی موسیقي په برخه کې او یو ارکستر ملي ارکستر منګول او افغانستان کې او رهبری زما په غوښتنه.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کې و چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره ونډلر لشي. د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خدا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډلرلې او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلې، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی دا اوس ما ګلان کرلی دي، سور رنګه ما ګلان مې کرلی دي، کشوالی مې کرلی، زیړ ګل د ګلاب یو څو دانې بوټي مې ایښي. د دوی هر وخت زه پالنه کوم او په وخت اوبه ورکوم، پارور ته اچوم. ګلان چې دي طبیعت پاکوي او د انسان روح ارامه کوي. او ښځې هم باید په دې کې ونډه واخلي، ځکه چې د ښځو سلیقه ده چې باید د ګلانو روزي ګلانو کړي ونې وکړي. دې ته په تمه نه شي چې تنه باید نران دې کار کې ونډه واخلي، ښځې هم باید کومک پکې وکړي. باورئ کې موږ نوی کال خاطر تصمیم لرو سو ګلان کینو، مثلا نیالګي کینو. ولومات ډیر زیات سهم اخیستی ده، سو نیالګي پیسې باندې مشترک هم کورنۍ سره کینو، ولې ګلو ګلکاری هم کړی ده. تر چې سرسبز اوسي ګلو ګلکاری اوسي.
از مام خوخیگی چه ما گلان وکرم دا دسته مثلا نده چه وزی سریان بایدو که باید خزی هم پخپل اندازه وان دواخلی کنه، دانه چه طولنه که وزی دا شینواله یا سمسورتی سریانو پوریاده لری، بلکه میرمنی هم کولیشی پدی برخه که وان دواخلی او خپل چمپیریال او خپل سیما سمسوره و ساتی.
از زیات علاقه ورسلرم اته دمر علاقه لرم چې کله نه کله ماته کورنۍ کې وي کشکې د زراعت هم لسته وي. یعنې کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم، او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي، مثلا ګشنیز، مول سرخک. حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه، نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله. او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم چې باید ګلو ګلکاري وکړي.